رسوان مراد پیشکش میکند. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستار فروغ دوستانو. در نیم ساعت خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې د ولسی جرګې او شمیر غړي وای اجرایی رئیس باید ایرانی چارواکو ته په زغرده وای چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د پوځي اهدافو ځای نه دی. په کونړ کې دینی او قومي مشرانو له افغان امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ څرګند کړ، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو. د نړۍ خبرونه نوریاس نوری راټول کړي. نوری صاحب، د نړۍ په خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
په مهمو خبرونو کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی له خپل پاکستاني سیال څخه غوښتي دي چې د هغو کسانو او ډلو په وړاندې کلک او سمدستي اقدام وکړي چې پاکستان پولیس ته نږدې د هند پر یو هوایي اډه په حمله کې لاس لري. دغه ورځ د ایران ولسمشر هم وایي سعودي عربستان له ایران سره د اړیکو په پرې کولو سره نشي کولی د یو وتلي شیعه روحاني مشر په اعدامولو سره خپل جنایت پټ کړي.
د افغانستان د دې سات مهم خبرونه لرو چې صادق رښتینی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوال مخالفین د سولې په خبرو کې د امتیاز خپلولو په هدف په کابل کې د امنیت ګډوډولو په هڅه کې دي. د لغمان ولایت سیمیز چارواکي وایي چې د نړیوالو ځواکونو د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د طالبانو د یوه قمندان په ګډون دوه کسه وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوال مخالفین د سولې په خبرو کې د امتیاز خپلولو په هدف په کابل کې د امنیت ګډوډولو په هڅه کې دي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان ځواکونه د خلکو د ساتنې لپاره پوره هڅې کوي.
هر زمانه کې طلای صلح یا مذاکره بلند میشه، گروپای تروریستی تلاش میکنند که دست به عمل های دوستان
شغل است. کی وای دا چی وسلوال مخالفین د کال په اوږدو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې له مات سره مخ شول. د پلازمینی نام نه کول غواړي. دغه سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې په کابل کې ورستوي انتحاري حملو د خلکو اندېښنې راپارولې او له حکومت څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. له تېرې یوې اونۍ راهیسې په کابل کې څلور انتحاري حملې شوي. د لغمان ولایت سیمیز چارواکي وایي چې د نړیوالو ځواکونو د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د طالبانو د یوه قمندان په ګډون دوه کسه وژل شوي دي. د دغه ولایت ویان سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله تېره ورځ ناوخته په الیچنګ ولسوالۍ کې شوې ده. ښاغلي ځواک ویلي چې په دغه برید کې ملکیانو ته زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي چې ایران ته د افغان حکومت د اجرایی رئیس د سفر په ترڅ کې باید له ایراني چارواکو سره د افغانستان په چارو کې د یاد هیواد د لاسوهنو د بندولو په اړه هم خبرې وسي. د دغه کمیسیون یو غړي سید اسحاق ګیلانی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې اجرایی رئیس باید ایران ته د خپل سفر پر مهال ایراني چارواکو ته په څرګند ډول ووایي چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د پوځي قوت ځای نه دی. د دغه کمیسیون د یو شمیر غړو په وینا یوازې پاکستان نه بلکې ایران هم ډیر ځله د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. د افغان حکومت اجرایی رئیس پرون د ایران دولت په رسمي بلنه د درو ورځو لپاره تهران ته ولاړ. او وروستۍ خبر دا چې د انتخاباتو د قانون په برخه کې د ولسمشر تقنیني فرمان نن د مشرانو جرګې لخوا هم رد سو. دغه فرمان د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو د څرنګوالي په اړه د تعدیلاتو د راوستلو په هدف د ولسمشر لخوا ملي شورا ته استول شوی و. که څه هم د افغانستان د بشران جرګې اداري پلاوي د دغه فرمان د ردولو لاملونه روښانه کړي نه دي، خو یو شمیر سناترانو ترایګیري وروسته وویل چې د انتخاباتو د قانون د شتون په صورت کې تقنیني فرمان ته اړتیا نسته. تر دې د مخه د افغانستان ولسي جرګې هم دغه فرمان رد کړی و. ولسمشر غني په دې وروستیو کې له ملي شورا غوښتي چې د تقنیني فرمانونو د ردولو پر ځای دي لازم تعدیلات رامنځته کړي.
او سم پام وکړی سیمیزو او نړیوالو خبرونو ته. د هند صدر اعظم نریندرا مودی له خپل پاکستاني سیال څخه وغوښتل چې د هغو کسانو او ډلو په وړاندې کلک او سمدستي اقدام وکړي چې پاکستان پولیس ته نږدې د هند پر یوه هوایي اډه په حمله کې لاس لري. له نواز شریف سره له ټلیفوني خبرو وروسته د هند حکومت لخوا په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې مودی په دې ټکي په کلکه ټینګار وکړ چې پاکستان ته پکار ده چې د هغو ډلو او سازمانونو او افرادو په وړاندې سخت او سمدستي اقدام وکړي چې د پټانکوټ له تروریستي حملې سره تړاو لري. په دغه حمله کې چې د جنوري په دوهمه نیټه سهار وختي پیل شو او نږدې څلور ورځې دوام وکړ و هندي عسکرو وژل شول. هندي ځواکونو هڅه کوله چې په دغه اډه کې برید کوونکي چې په درنو وسلو سنبال ول پښو غورځوي. د هند دفاع وزیر منوهر پاریکار نن وویل چې شپږ حمله کوونکي وژل شوي او د لټون عملیات ادامه لري تر څو دا یقیني کړي چې کوم وسلوال په اډه کې پاتې نه وي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي سعودي عربستان له ایران سره د اړیکو په پرې کولو سره نشي کولی د یو وتلي شیعه روحاني مشر په اعدامولو سره خپل جنایت پټ کړي. روحاني په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې وویل د سعودي عربستان حکومت د ایران له اسلامي جمهوریت سره د ډیپلوماتیکو اړیکو په قطع کولو سره د تعجب وړ اقدام کړی تر څو پر خپل جنایت پرده وغوړوي. روحاني د سلطنتي نظام لخوا د وتلي روحاني او د مخالف څیرې شیخ نمر ال نمر اعدام ته په اشاره زیاته کړه دغسې اعمال پر لوی جنایت پرده نشي غوړولی. په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د مظاهره کوونکو تر یرغل وروسته سعودي عربستان، بحرین او سودان له ایران سره ټول ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړي او متحده عربي اماراتو هم پرون دوه اړخیزې اړیکې محدودې کړي. کویت نن له ایران خپل سفیر ور وغوښت. د ایران حکومت د سعودي عربستان له حملې فاصله نیولې او حتی بهرني عناصر د دغه حملې په تنظیمولو تورن کړي دي. تهران دغه حمله مشکوکه یاده کړې او ویلي دي چې هغه د سعودي عربستان د پالیسیو ګټې خوندي کوي. د یو بل خبر له مخې سعودي عربستان هغه اندېښنې بې ځایه وبللې چې ګواکې له ایران سره د دې هېواد د اړیکو پرې کول به په سوریه کې د سولې د خبرو هڅې زیانمنې کړي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمي پرون وویل زموږ له اړخه به دغه مسله کوم اغېز ونه لري ځکه موږ په سوریه او یمن کې د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو. ترکی چارواکي وایي چې نن د مدیترانې د سمندر د ساحل په دوو مختلفو ځایونو کې د لږ تر لږه 1400 کډوالو مړي وروسته له هغې وموندل چې کښتۍ یې ډوبې شوې وې. دغو کډوالو غوښتل چې د یونان لسبوس ټاپو ته ځان ورسوي. د دوغان خبري اژانس خبر ورکړ چې ښځو او ماشومانو په ګډون د وو مړي د ډیکلي د ساحل غاړې ته د اوبو څپو راوړي وو. تر دې څو ساعته مخکې شمال لوري ته د آیوالیک په تفریحي ساحل کې د نهو نورو مړي موندل شوي وو. د خبر له مخې په دواړو پیښو کې دغه کډوال وروسته له هغې مړه شوي چې ربړي کښتۍ د اوبو طوفاني څپو ډوبې کړې وې. د ترکیې ساحلي ځواکونو له دې پیښو د احتمالي ژوندي پاتې شوو کسانو په هدف د لټون عملیات پیل کړي او تر اوسه اته کډوال ژغورل شوي دي. تر اوسه د دغو کډوالو هویت چې د دوی د کوم هیواد یا هیوادونو اتباع دي نه دی مشخص. تېر کال له ترکیې څخه شاوخوا 850,000 کډوالو یونان ته ځانونه رسولي وو.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغان حکومت اجرائیه رئیس نن په تهران کې د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سره وکتل او د ولسی جرګې غړي وایي چې عبدالله باید په زغر د ایرانیانو ته وایي چې افغانستان د ګاونډیانو د پوځي اهدافو ځای نه دی. په روانه خبری مجله کې دا هم وویل چې د ولسی جرګې غړی محمد نعیم حمیدزی لالی وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو افغان ځواکونو په نوم پرته له مالیې د څه باندې یو میلیارد ډالر په ارزښت نفتي مواد وارد شوي دي. کابل خاریان په دې وروستیو کې مسلسلو چاودنو او انتحاري بریدونو سخت اندېښمن کړی دي.
ولا د خلکو ته ډیر مشکل شوی دی. موږ وروره غریب خلک وتای نشو چې وزو داس جنجالونه دي.
د نور ریپورټونو سربیره په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې د کونړ قومي او دینی مشرانو له افغان امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ څرګند کړ.
د ولسی جرګې په مشرانو دا غږ دی چې په زیاد د دې زمون امنیتي ځواکونو تخریب شي باید دا تشویق شي. وسو دا تخریب کو دا موږ او تاسو بچیان دې دلته لګري دي.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي اجرایي رئیس باید ایراني چارواکو ته په زغرده وایي چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د پوځي اهدافو ځای نه دی. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي او سیاسي کتونکي ټینګار کوي چې له پاکستان سربیره ایران هم د افغانستان په سیاسي مسایلو کې لاسوهنه کوي او عبدالله باید دا موضوع ورسره جدي مطرح کړي. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي عبدالله نن له ایراني مقامات سره د کتنې پترس کې د دې هېواد لستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سره کتنه کړې ده. رحمت الله افغان پر رپورټ لري.
د ولسی جرګې غړي ایران ته د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سفر له اقتصادي اړخه ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې ښاغلی عبدالله باید د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنې په اړه جدي دریځ غوره کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي وای تل په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې موضوع یادیږي، حال دا چې ایران هم د افغانستان په چارو کې له مداخلې بې برخې نه دی پاتې او حتی د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د دغه کمیسیون یو غړي سید اسحق ګیلانی د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له ایران سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا د هیواد په ګټه ده، خو نوموړی ټینګار کوي چې عبدالله باید ایراني چارواکو ته په واضح ډول ووایي چې افغانستان د سیمه ایزو هیوادونو د نیابتي جګړو ډګر نه دی.
له ایران سره اړیکې حتمی دي او همدارنګه له هغو هیوادونو سره هم حتمی دي چې د افغانستان په مسایلو کې ښکیل وي. افغان حکومت باید یو روښانه دریځ غوره کړي، ځکه افغان ولس نور له دې زیات د کړاو توان نه لري. زه هیله من یم چې ښاغلی عبدالله به له ایراني چارواکو سره په ډاګه دا خبرې وکړي او که چیرې افغان حکومت کوم سند لري، افغان ولس او نړیوالې ټولنې ته دې وړاندې کړي.
د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د یو درې ورځني سفر په لړ کې د ایران مرکز تهران ته ورسید او له ایراني چارواکو سره به د امنیتي مسایلو ترڅنګ د چابهار بندر د کار د پرانستې پر څرنګوالي او همدارنګه د سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو د پراختیا پر مسایلو خبرې وکړي. د اجرایي ریاست په اعلامیه کې چې د سه شنبه په ورځ خبره شوې راغلي، ښاغلی عبدالله د ایران د ولسمشر له لومړي مرستیال حسن جهانګیر سره په لیدنه کې له تهران څخه د تروریزم پر ضد د همکاریو او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه وکړه. په اعلامیه کې همدارنګه راغلي چې د ایران مرستیال ولسمشر ویلي تهران له کابل سره د سولې او ثبات په برخه کې همکاریو ته چمتو دی. له دې سره په خوا کې دواړو مشرانو د چابهار بندر د کار د پیل، د اقتصادي اړیکو د پراختیا، د ترانزیټ او افغانانو ته د ویزو په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو هم بحثونه وکړل. د بنسټیزو جوړښتونو او همدارنګه د ریل پټلۍ له لارې له ایران او سیمې سره د افغانستان نښلول او همدارنګه په افغانستان کې ایراني شرکتونو ته د فعالیت زمینه برابرول هغه موضوعګانې وي چې افغان او ایراني چارواکو ورباندې توافق کړی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو څېړونکي وایي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو اړتیا ده چې دغه سفر افغانستان ته ښې لاسته راوړنې ولري. د چارو کارپوه شهلا فرید وایي چې ایراني چارواکي هم د افغانستان اوسنی وضعیت اندېښمن کړي او وخت را رسېدلی چې افغانستان سره همکاري وکړي. هغه وایي خبره دا ده چې ایراني چارواکو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ به کوي. ایران ویره لري. بیا هم وایم که چیرې دا سفر ښه مدیریت شي، زه ورته هیله مند یم. د چارو یو بل کارپوه میاګل وسیق که څه هم ایران ته د افغانستان د اجرایي رئیس سفر د کډوالو د ستونزو د حل او اقتصادي مسایلو په برخه کې ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې که دا سفر ښه مدیریت نه شي، د تیرو سفرونو په څیر به ښې لاسته راوړنې ونه لري.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو واورېدل چې د ولسی جرګې غړي له اجرایي رئیس غواړي چې ایراني چارواکو ته په زغرده وایي چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د پوځي اهدافو ځاینه دی. عبدالله عبدالله په ایران کې دی او نن یې د دې هیواد له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره کتنه کړې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د سعودي عربستان له ائتلاف سره د یو ځای کېدو لپاره د دوی پریکړه نهایي شوې نه ده، خو په دې اړه څېړنې روانې دي. د جمهوری ریاست مرسیال ویان د سه شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د هر هغه هیواد له هڅو ملاتړ کوي چې د تروریزم سره د مبارزې لپاره ترسره کوي. خو د سیاسي چارو کتونکو بیا وایي که چیرې افغانستان د سعودي عربستان د نوي ائتلاف غړیتوب ترلاسه سکړي، په هیواد کې د نن یو شمیر حساسیتونه پارول شي. په دې اړه رپورت لا ناجی صاحب اورو.
په اسلام آباد کې د سولې پاړه د سلور اړخیزي غونډې د جوړېدو په درشل کې د کورنیو چارو وزارت انتقاد کوي چې لا هم د ډیورن کرښې په اوږدو کې د افغانستان پر خاوره پاکستاني پوځیان راکټي حملې کوي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې د پاکستاني پوځیانو لخوا راکټي حملې په کلکه وغندلې او د دغه حملو په درېدو یې ټینګار وکړ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډیورن کرښې ته نږدې د پاکستانی پوځیانو راکټي حملې په شدت سره غندي. په خواشنۍ سره چې لسه مودې راهیسې له کومې وقفې پرته دا راکټي حملې روانې دي، او زموږ غوښتنه هم دا ده چې د پاکستانی پوځیانو دا خپل سری او غیر قانوني کړنې فوراً بندې شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ننګرهار پر ګوشتي ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو لخوا راکټي حملې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. په تیرو کلونو کې هم پاکستاني پوځیانو پر ننګرهار، کونړ او یو شمېر نورو سیمو کې دا ډول حملې کړې او خلکو ته تلفات او مالي زیانونه اړولي، خو دا ځل د پاکستاني پوځیانو لخوا دا راکټي حملې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو د سولې په برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړی. د دغو هڅو په لړ کې ټاکل شوي چې د رواني میلادي میاشتې په یولسمه نیټه د سولې په اړه په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان وایي چې د پاکستاني پوځیانو د راکټي حملو موضوع یې له بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا سره شریکه کړې، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. له بلې خوا د چارو څېړونکي په اسلام آباد کې د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې جوړېدو ته په اشاره وایي چې پاکستان په دا ډول کړنو سره غواړي چې له افغان حکومت څخه امتیازات ترلاسه کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافی په دې اړه وویل:
دا عمل د راکټونو رالیږلو د پاکستان په دوه تیرو ورځو کې افغانستان ته او آینده هفته کې خبرو ته میز ته کېناستېدل، دې معنا دا ده چې هغه خپل قوت او زور ښیي افغانستان ته لپاره دی چې د خبرو کې امتیاز واخلي ځان ته.
نوموړي وویل چې دا عمل نړیوال حقوقي مسؤلیت لري او باید په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه او د ملګرو ملتونو سازمان له پاکستان څخه په دې هکله وضاحت وغواړي او افغانستان باید په دې اړه شکایت وکړي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستاني پوځیانو لخوا د راکټي حملو سربیره وسلوال طالبان هم د ډیورنډ کرښې په هغه غاړه روزل کیږي او تجهیزات هم هلته ترلاسه کوي.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه،
غالۍ اوبدونکې مېرمنې او روغتیایي ستونزې. غالۍ اوبدونکې مېرمنې باید کوم ټکي په پام کې ونیسي ترڅو د غالۍ اوبدلو پر وخت ناروغې نشي؟
د ښځو غږ له آشنا راډیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. افغانستان د ولسي جرګې غړی محمد نعیم حمیدزی لالی وایي په تیرو څلور کلونو کې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو او افغان ځواکونو په نوم پرته له مالیې د څه باندې یو میلیارد ډالرو په ارزښت نفتي مواد وارد شوي دي. ښاغلی حمیدزی د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته په دې اړه د اسنادو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې بې له مالیې د نفتي موادو د واردولو په بهیر کې شامل سوداګر سوداګری شرکتونه شامل دي. دا مالی وزارت په دې اړه څنګه وایي؟ خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی یوازې دولتي او بهرنیو ادارو ترمنځ د دا ډول تړونونو په برخه کې د ارتباطاتو مسؤلیت لري. قسیم سولمل او د موضوع جزئیات:
که چیرې افغانستان ته پرته له مالیې د نفتي موادو د واردولو مخه ونه نیول سي، نو دا به په هیواد کې د کابل بانک په څیر یو بل ستر مالی بحران رامنځته کړي. د ولسي جرګې غړی محمد نعیم حمیدزی لالی د دغه موضوع په څرګندولو سره وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د اقینې او حیرتان له بندرونو څخه 4,00,000 ټنه نفتي مواد د بهرنیو او افغان ځواکونو په نوم بې له مالیې هیواد ته راوارد شوي دي. ښاغلی حمیدزی د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې له دغه اندازه وارد شوو تیلو او ګازو څخه یوازې 10% د بهرنیو او افغان ځواکونو اړتیا پوره کولی سي او پاتې 90% د سوداګرو لخوا په آزاد بازار کې خرڅ شوي دي.
داسې په څلور کال کې دغه تیر افغانستان ته وارد شوي دي د خارجي ځواکونو پر نامه باندې. داسې خارجي ځواکونو استفاده ځینې کړې ده، هغه د خارجي ځواکونو بدون دغه څه چې کومه استفاده ده د تیلو څه شوي ده او ټیکس یې نه دی ورکړی چې هغه در یو میلیارد ډالر اضافه کیږي د څلور کال په نتیجه کې.
نوموړی وایي شل سوداګریز شرکتونه دي چې نفتي مواد د بهرنیو او افغان ځواکونو په نوم واردوي او مالیه نه ورکوي. حمید زای لالی زیاتوي چې د افغانستان په درې ګونو قواو کې دغه شرکتونه ملاتړي لري. د مالیه وزارت د ګمرکونو ریاست، د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو ریاست او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نفتي موادو ریاست هغه دولتي ادارې دي چې د ولسي جرګې د دغه وکیل په وینا د نفتي موادو مافیایي کړۍ پکې پراخ لاس لري. نوموړی زیاتوي چې د نفتي موادو د واردولو د مافیات امتیاز د همدغو شرکتونو لخوا پر یو بل خرڅیږي او همدا کسان دي چې په بازارونو کې د تیلو او ګازو بیه ټاکي. ښاغلی حمیدزی وایي د پخواني حکومت ځینې وزیران او د پخواني ولسمشر یو مرستیال هم د نفتي موادو د مافیایي کړیو په لیست کې شامل دی. خو په مشخصه توګه د کم چارواکي نوم یاد نکړ. لدې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان الکوزي هم ازادي راډیو ته ویلي و چې په بندرونو کې د ګمرکونو ځینې مسؤلین له سوداګرو سره په همکارۍ د بهرنۍ ځواکونو په نوم پرته له مالیې نفتي مواد هیواد ته واردوي. د مالی وزارت له بیا بیا تماسونو سره سره په دې اړه مشته جواب را نکړ. خو د دغه وزارت ویاند اجمل عبدالرحیمزي له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د تیلو د هغو قراردادیانو د اسنادو له مخې اقدام کوي چې د بهرنۍ ځواکونو او بهرنۍ چارو وزارت د تفاهم له مخې لاسلیک کیږي. خود بهرنۍ چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی بیا د سیشن بپورس ازادي راډیو ته ویل چې دغه وزارت یوازې د دولتي ادارو او بهرنۍ ادارو ترمنځ د ارتباطاتو د ټینګولو مسؤلیت لري او ګمرکي چارې د مالیې په وزارت پورې اړه لري. د وی د چې د بهرنۍ چارو وزارت د اړیکو د ټینګولو مرجع ده. کوم معرفي خط چې د امریکا د سفارت یا د قاطع ملاتړ ځواکونو لخوا معرفي کیږي هغه باید د بهرنۍ چارو وزارت ته راسي. د اقتصادي چارو کارپو سیف الدین سیحون بیا وایي چې په مالي چارو کې د متخصص کسانو ګمارل، دقیقه څارنه، د عوایدو د راټولولو لپاره ډیجیټلي سیستم رامنځته کول او ځواب ورکونه هغه موارد دي چې په عملي کېدو سره یې دا ډول مالي فساد مخنیوی کیدی سي. نوموړی ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو جدي عمل وکړي.
تاسو د ازادي راډیو ماخامنۍ خبرې مجله اورئ. په کونړ ولایت کې د ولایتي شورا او قومي مشرانو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ غونډه جوړه شوه. د غونډې ګډونوالو په هغو سیاسینو او کارپوهانو هم نیوکې وکړې چې څوک د افغان ځواکونو د روحیې کمزوره کولو هڅه کوي. روهله انوري په رپورټ برابر کړی دی.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار ویل یو شمیر تش په نوم د سیاسي چارو کارپوهانو او د ملي شورا غړو په ګردو میزونو او غونډو کې د افغان ځواکونو بدنامولو او کمزوري کولو دپاره مټې رابډوهلي چې په دې حساسو شیبو کې دغه ډول خبرې کول د افغانستان په ګټه نه دي، نو لازمه ده چې د پردیو د ګټو په ځای د خپلو ځواکونو ملاتړ وکړي.
د ولسي جرګې په مشرانو دا غږ دی چې په ځای د دې چې زمونږ امنیتي ځواکونه تخریب شي باید دا تشویق شي. وسو دا تخریب کو دا موږ او ستاسو بچیان دي دلته لیږلي دي، دا ستاسو کشران دي دلته لیږلي دي. موږ په هر مجلس کې یو دا بې کفایته اردو ده، دا بې کفایته دولت دی او بیا پکې موږ هم ناست یو. نو دا موجوده حالاتو کې ښه اغیزه نه کوي.
هغه ویل افغان ځواکونه د ژمي یخو او واورینو شپو کې په لوړو څوکو کې د خپلو خلکو او خاورې ساتنې دپاره په ځانونو خوب او آرام حرام کړی دی. هر ورځ په همدې لاره کې قربانۍ ورکوي.
په سختو او تکلیفونو کې اختري په داسې مورچلو کې خپلې شپې او ورځې سبا کوي چې ډوډۍ ورته نشته، لرګي ورته نشته، برق نشته. خو د دغه ولس د دغه ځوانانو
مولوی نجیب الله حقیر ویل په افغانستان کې له تیرو څو لسیزو پردې جنگ روان دی. یو بهرنی ځواک د یوې جنگي ډلې ملاتړ کوي او بل د بلې ډلې مرستې ته بډیرا وهلي، خو تلفات پکې افغانانو ته رسیږي.
داعش په نامه چې کوم حرکت په دې ملک روان دی غرب دغې نه ملاتړ وکړو، او شرق د طالب په نوم چې کوم مبارزه په دې وطن کې روانه ده هغې نه ملاتړ وکړو. او موږ او تاسو د پېښور نه نیولې تر دې ځای پورې د خپلې مبارزې په جریان کې دا غږ کړی دی چې موږ نه شرق منو نه غرب منو.
هغه وویل ملي اردو او نور افغان ځواکونه د دې ولس بچی دي. هر څوک له خپلو بچو ملاتړ کوي، هغوی خپلو اولادونو ته د ملي احساس او یووالي درس ورکوي، هغوی ته جرأت ورکوي. خو په افغانستان کې داسې پردي پالې شته چې د افغان ځواکونو ملي روحیې ته د صدمې رسولو په هڅو بوخت دي.
دا ثابته خبره ده چې زمونږ اردو د ملت د منځ نه راوتلې اردو ده. دغه اردو د افغانستان د ټولو قومونو، د ټولو ولسونو، د ټولو ولایتونو، د ټولو اطرافو او اکنافو نه جوړه ملي اردو ده. بناً ملت مکلف دی چې د دې نه هر اړخیزه حمایه وکړي. تاسې ولیدل چې هغوی په هلمند کې، هغوی په کندهار کې، هغوی په بدخشان کې، هغوی په ننګرهار کې، هغوی په کندوز کې، او هغوی په کونړ کې، هغوی د دې امثال په نورو ډګرونو کې د خپلو سرونو په نظرانه کولو سره د دې خاورې او د دې ملت نه دفاع کړی.
حاجی محمد اسلام وویل د افغانستان اوسیدونکي مسلمانان او نظام اسلامي دی، نو په همدې اساس په خلاف جګړه ناروا ده.
تا تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري ریپورتونه وي چې د هلمن مارجي ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تر زیات حد نیول شوې ده. د دې موضوع د روښانتیا او په دې اړه د روسي معلوماتو لپاره زمونږ همکار الیاس ته همدا شېبه له سیمې د تلیفون په لیکه کې دی. دای صاحب، خپرونې ته په خیر راغلی. د مارجي وضعیت څنګه دی؟
تقریبا
ډېره زیاته مننه. که داسې په لنډو یې راته وایه دای صاحب، د سنګین، نادلي او مارجي سربیره په نورو کومو سیمو کې په هلمند کې همدا شېبه وضعیت نارامه ده؟ ډېره زیاته مننه دوستانو. الیاس ته یو چې د هلمند د مارجي او نور سیمو د وروستیو امنیتي تحولاتو په اړه درسره تازه معلومات شریک کول.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
په داسې حال کې چې نړیوالو پر ریاض او تهران فشارونه زیات کړي چې له زغمه کار واخلي او په اړیکو کې کړکېچ پای ته ورسوي، د ایران ولسمشر وایي ریاض د وتلي شیعه روحاني مشر په ادامولو سره خپل جنایت پټوي. سعودي عربستان بیا ویلي ایران سره کړکېچ به د سوریې د سولې پر هڅو ناوړه اغیز ونه کړي. نور یاس نوري په ریپورت لري.
د ریاض او تهران ترمنځ په اړیکو کې وروستي کړکېچ ته په پام سره د ایران ولسمشر حسن روحاني نن وویل چې سعودي عربستان له ایران سره د اړیکو په پرې کولو سره نشي کولی د یوه وتلي شیعه روحاني مشر په ادامولو سره خپل جنایت پټ کړي. روحاني په خپله ویب پاڼه کې په یو بیان کې وویل د سعودي عربستان حکومت د ایران د اسلامي جمهوریت سره د ډیپلوماتیکي اړیکو په قطع کولو سره د تعجب وړ اقدام کړی ترڅو په خپل جنایت پرده وغوړوي. روحاني د سلطنتي نظام لخوا د وتلي روحاني او د مخالفې څېرې شیخ نمر ال نمر اعدام ته په اشاره زیاته کړه دغسې اعمال پر لوی جنایت پرده نشي غوړولی. په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د مظاهره کوونکو تر یرغل وروسته سعودي عربستان، بحرین او سودان له ایران سره ټول ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړي او متحده عربي اماراتو هم پرون دوه اړخیزې اړیکې محدودې کړې. کویت نن له ایران خپل سفیر ور وغوښت. د ایران حکومت د سعودي عربستان له حملې فاصله نیولې او حتی بحرني عناصر د دغه حملې په تنظیمولو تورن کړي دي. تهران دغه حمله مشکوکه یاده کړې او ویلي دي چې هغه د سعودي عربستان د پالیسۍ او ګټې خوندي کوي. نړیوال هم د دغه کړکېچ پراخېدو ته اندېښنه لري، خو سعودي عربستان هغه اندېښنې چې ګواکې له ایران سره د دې هېواد د اړیکو پرې کول به په سوریه کې د سولې د خبرو هڅې زیانمنې کړي بې ځایه وبللې. که څه هم د دې هېواد اقداماتو د دغې جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د فرقهیي شخړو یو نوی پړاو پیل کړی دی. د سوریې د اپوزیسیون یوې مخکښې ډلې پرون له ټولو عربي هېوادونو غوښتنه وکړه چې د سعودي مثال تعقیب کړي او له ایران سره ډیپلوماتیکي اړیکې وشلوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا پرون وویل چې د سعودي او ایران د اړیکو پرې کول یو خنډ رامنځته کړی او کولی شي فرقهیي شخړې چې د سوریې د کړکېچ یوه منبع ده زیاتې کړي. دوی دغه راز ویلي چې دغه مسله به د کړکېچ لمن په پراخه کچه منځني ختیځ ته وغځوي چې هغه به تر لسیزو دوام وکړي او هم به د سولې پر هڅو یو ګزار وي. په ایران کې د شیعهګانو په مشرۍ حاکم رژیم د سوری د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او د سعودي سونی سلطنتي نظام هم د ډیرو هغو یاغي ډلو ملاتړ کوي چې د اسد رژیم پر ضد جنګیږي. دواړو سیمه ییزو قدرتونو او د هغوی نړیوالو متحدینو د امریکا متحدو ایالتونو، روسیه او نورو نړیوالو قدرتونو د سوریې د سولې د پروسې د مخته وړلو لپاره هڅې پیل کړي چې له دې مخکې هم د سختو اختلافاتو له امله له خنډ سره مخامخ شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمي پرون وویل، زموږ له اړخه به دغه مسله کوم اغېز ونه لري ځکه موږ په سوریه او یمن کې د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو. هغه زیاته کړه، سعودي عربستان به د سوریې په راتلونکي غونډه کې برخه واخلي او هغه به د ایران په خاطر تحریم نه کړي، که څه هم هغه د سولې په پروسه کې د ایران پر رول شک څرګند کړ.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورې، او په اف ام 100.5 صفه په کابل او لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته زما همکار زرغونه منګل وړاندې کوي.
با تشکر از شما رضوان مراد، خسته نباشین شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. به امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان این نیم ساعت از دیدار امروز رئیس اجرایی حکومت افغانستان با آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران مشنوین. از بیانات وزارت داخلی افغانستان هم مشنوین که در مورد حملات راکتی نظامی های پاکستانی بر مناطق سرحدی افغانستان ابراز داشته. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست همکار مقیم نایب با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
سرخط خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در ملاقات با مقامات ایرانی به امنیت، فرصتهای اقتصادی و مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تاکید کرده است. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید مخالفین مسلح به خاطر کسب امتیازات در مذاکرات به تشدید حملاتشان در افغانستان پرداختند. و رئیس جمهور ایران میگوید عربستان سعودی نمیتواند به بهانه تیره ساختن روابط جرم خود را بپوشاند. تفصیل اخبار. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در تهران با رهبر مذهبی، وزیر امور خارجه و عده‌ای از مقامات ایرانی ملاقات کرد. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی از ایران در صحبت با رادیو آزادی گفت در این دیدار روی سه موضوع تاکید شده است و افزود
که او امنیت هست، تشویق سرمایه گذاری و استفاده لازم از فرصت های اقتصادی و همچنان بهتر شدن وضعیت مهاجرین در ایران. همچنان مسائل کنترل مواد مخدر و تروریسم هم مسائلی بوده که در این ملاقات ها سرش بحث شد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان برای دیدار سه روزه دیروز دوشنبه وارد تهران شد. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که مخالفین مسلح به هدف امتیازگیری در مذاکرات صلح در صدد مختل ساختن امنیت شهر کابل هستند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که نیروهای امنیتی برای تامین امنیت جان مردم از هر گونه کوشش دریغ نخواهند ورزید.
هر زمانی که تلاش صلح یا مذاکره بلند میشه، گروه های توریستی تلاش میکنند که دست به عمل های بیشتر توریستی بزنند تا به گونه امتیاز را برای خود به دست بیارند. اما به هر حال ما با تمام قدرت کوشش میکنیم که از این امر جلوگیری صورت بگیره.
آقای صدیقی میگوید که مخالفین مسلح برای جبران شکست هایی که در سال روان در بیشتر نقاط کشور متقبل شدند دست به ناامنی ساختن پایتخت میزنند. و گزارش ها از ولایت فاریاب می رسانند که شب گذشته یک دختر و برادر جوان وی در ناحیه ششم شهر میمنه به قتل رسیدند. اجساد سیما 19 ساله و برادرش زین الله 15 ساله از سوی خانوادهش به رسم اعتراض در مقابل دفتر والی فاریاب منتقل شده و خانه بازداشت و مجازات عاملین این رویداد شده است. خانواده افراد کشته شده ادعا میکنند که این قتل توسط نظام الدین قیصاری، قماندان امنیه ولسوالی قیصار که داماد آنها است، صورت گرفته است. اما آقای قیصاری این ادعا را رد کرده میگوید این یک دسیسه علیه وی میباشد.
رادیو آزادی.
صدر اعظم هند از امتای پاکستانیش خواست تا یک اقدام فوری و جدی را علیه آنان اتخاذ نماید که در عقب حمله بر پایگاه هوایی این کشور در نزدیکی سرحد با پاکستان قرار دارند. حکومت هند پس از گفتگوی تلفنی نریندرا مودی با نواز شریف در یک اعلامیه گفته است که آقای مودی به ضرورت اقدام فوری و جدی علیه سازمانها و اشخاص افراد تأکید کرد که مسئول حمله تروریستی بر پایگاه پتانکوت بوده و به گونه با این حمله مرتبطند. در نتیجه این حمله که در دوم ماه جنوری رخ داد و تا 4 روز دیگر دوام کرد، 7 عسکر هندی کشته شدند. ایران میگوید عربستان سعودی با قطع روابط دیپلماتیک نمیتواند جرمش را بپوشاند. رئیس جمهوری ایران گفته است که عربستان سعودی با تیره ساختن روابط با تهران نمیتواند جرم خود در اعدام روحانی ارشد شیعه را بپوشاند. حسن روحانی این مطلب را در اعلامیه‌ای که امروز در صفحه اینترنتی خود به نشر رسانده گفته است. آقای روحانی در اشاره به اعدام روحانی شیعه و چهره اپوزیسیون حکومت عربستان سعودی اضافه کرد که بدون شک چنین عمل کرده این جرایم را پنهان کرده نمیتواند. حکومت ایران خود را از حمله معترضان بر سفارت عربستان سعودی در تهران به دور میداند و حتی مدعی است که عناصر خارجی چنین حملاتی را سازماندهی کردند. تهران این عملات را مشکوک و در حمایت از پلیسی عربستان سعودی خوانده است. عربستان سعودی نگرانی های را رد کرد که گویا تیرگی روابط این کشور با ایران به تلاش های به هدف مذاکرات صلح در سوریه صدمه خواهند رساند. ضمن این که رسانه های سودان به دیپلمات های ایرانی در خرطوم پایتخت این کشور 2 هفته وقت دادند تا این کشور را ترک کنند، کویت امروز سفیر خود در ایران را به کشور فراخواند. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا دیروز ابراز نگرانی کردند که تیرگی در مناسبات ایران و عربستان سعودی موانع ایجاد کرده و ممکن اختلافات فرقه ای را که در جنگ سوریه و در یک به طور وسیع در شرق میانه وجود دارد تشدید بخشد. و مقامات ترکیه میگویند حداقل 815 پناهجوی غیر قانونی را امروز از 2 موقعیت جداگانه سواحل آگین به دست آوردند. 2 کشتی حامل این پناهجویان زمان غرق شدند که از ترکیه راهی جزیره لیبوس یونان بودند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز با رهبر مذهبی ایران دیدن کرد و روی مسائل مهم صحبت‌های داشت.
در ملاقات با رهبر مذهبی ایران او بحث تحصیلات اقامی افغانهایی بودند که در اینجا هستند و را دستر نشدند.
افغانستان باید چی موقف را در رویارویی جدید تهران و ریاض اختیار کند؟
طور بسیار سری و واضح باید با ریاض و تهران این را تفهیم بکنه که بر این بازی و در این اختلافات که وجود داره افغانستان منافعش نمیبینه که وارد این بازی ها شود.
وزارت داخلی افغانستان حملات راکتی نظامیان پاکستانی بر مناطق سرحدی کشور را محکوم می کند.
با تأسف که از چند وقت به این طرف این راکت پراگنی ها ادامه داشت بدون توقف.
آیا افزایش این حملات بخشی از اقدامات استراتژیک پاکستان است؟
حال پاکستان در مقابل ما فیصلی، موسومی و تکتاکی سیاست میکنه، نه سراسی.
از تنش های اخیر میان ایران و عربستان هم میشنوید، با ما باشین. با سلام مجدد، سرغون منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. دیدار عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان از ایران ادامه دارد و آقای عبدالله قبل از ظهر امروز با معاون اول رئیس جمهور ایران ملاقات کرد و در دیدار روی مبارزه علیه تروریسم در افغانستان تأکید شد. در این حال شماره از اعضای ولسی چرگی افغانستان و تحلیلگرای امور سیاسی میگن که وقت عزی است که با سیاست واضح و روشن به ایران فهمانده شود که افغانستان میدان اهداف نظامی کشورهای همسایه نیست. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان در کنار آنکه سفر رئیس اجرایی این کشور را به ایران از منظر اقتصادی سودمند می‌دانند، اما می‌گویند عبدالله درباره مداخله‌های ایران در امور افغانستان باید موقف جدی و قاطعی داشته باشد. اعضای کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه می‌گویند از مداخله‌های پاکستان در امور افغانستان همواره سخن زده می‌شود، اما ایران نیز به باور آنان در بسا موارد چنین مداخله‌هایی داشته است و حتی از تمویل مخالفان مصالح دولت سوی این کشور گزارش هایی به نشر رسیده است. سید اسحاق گیلانی یکی از اعضای این کمیسیون هرچند باور دارد که گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با ایران برای افغانستان مفید است، اما تاکید می‌ورزد که عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در دیدارش با مقام های این کشور باید واضح سازد که افغانستان میدان کشمکش کشورهای منطقه نیست.
روابط با ایران حتمی است. ایرانی بلکه مملکت های دیگه هم حتما در قضایای افغانستان دخیل هستند. حکومت افغانستان باید سیاست بسیار واضح بگیره، چون ملت افغانستان دیگه از این که رنج بیشتر کشیده نمیتونه که هر همسایه ما که دلش بخواهد در اینجا یک قوت نظامی برای خود جور کنه و ملت را در خاک خون بکشه. من امیدوار هستم که آقای عبدالله می صحبت‌ها را به صراحت همراه حکومت ایران داشته باشه و اگر حکومت افغانستان سند داشته باشه بر ملت افغانستان و به جامعه جهانی پیش کنه.
عبدالله رئیس اجرایی افغانستان روز دوشنبه وارد ایران شد و گفته می‌شود در این سفر سه روزه در پیوند به مسائل امنیتی، چگونگی آغاز کار بندر چابهار، گسترش روابط تجارتی و ترانزیت و مسائل دیگر منطقه‌ای با مقام‌های این کشور گفتگو می‌کند. در اعلامیه ریاست اجرایی که روز سه‌شنبه به نشر رسیده است آمده است که آقای عبدالله در دیدار با حسن جهانگیر معاون اول رئیس جمهور ایران خواستار همکاری تهران در زمینه مبارزه با تروریسم، گسترش روابط اقتصادی و مبارزه با مواد مخدر شده است. در اعلامیه همچنان آمده است که معاون اول رئیس جمهور ایران گفته است که تهران کابل را در راستای تامین صلح و ثبات همکاری خواهد کرد. در کنار این، ایجاد کمیسیون برای بحث روی چگونگی شناسایی موانع فرارراه گسترش روابط اقتصادی، ایجاد سهولت ترانزیت و ویزه برای افغان‌ها از ایران از مسائل عمده دیگر بوده که مقامات دو کشور روی آن بحث کردند. ساخت زیربناها، وصل افغانستان از طریق خط آهن با ایران و کشورهای منطقه، فراهم‌سازی زمینه فعالیت شرکت‌های ایرانی در افغانستان موضوعاتی است که میان افغانستان و ایران در این دیدار آقای عبدالله رویان توافق شده است.
در ادامه مسئله دیدار رئیس اجرایی حکومت افغانستان از ایران باید گفت که آقای عبدالله امروز با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد مذهبی ایران هم ملاقات داشت و روی مسئله مهاجرین افغان در ایران صحبت کرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی ساعت پیش در مورد این ملاقات گفت:
در مسئله که امروز مطرح شد در ملاقات با رهبر مذهبی ایران، او بحث تحصیلات اقالی افغانهایی بودند که در اینجا هستند ولی راجستر نشدند. اینا وعده دادند که حداقل 200 هزار دانشجو دیگر افغان مقیم ایران هستند، اینا فرصت لازمی را پیدا کنند که در پوهنتونای ایران درس بخوانند. ولی یک بحث هست که پاول نهایی نشده، فرازی باید افغانستان هم کار کنند. همچنان بحث دیگری بود که مهاجرین افغان هیچ وقت مجبور نمیشان ایران را ترک کنند. اینا طبق تفاهمنامه سه‌جانبه که ایران افغانستان و روسیه امضا کرده مطابق او باید عمل شود و مطابق به او پروسه برگشت مهاجرین افغان به کشورشان تعقیب شود.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان بود. شنونده عزیز، دیدار آقای عبدالله از ایران در حال صورت میگیره که در این روزها تنش‌ها بین ریاض و تهران بعد از اعدام یک روحانی سرشناس شیعه در عربستان سعودی افزایش یافته. از درگیری‌ها و هشدارهای لفظی تا حمله بر سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد تا قطع روابط دیپلماتیک ریاض با تهران، حتما از رادیوی آزادی شنیدین. اما سوال اصلی ای است که موقف افغانستان، یا بهتر بگویم جایگاه افغانستان، در کشمکش های جدید بین ریاض و تهران در کجا باید باشه؟ همکار مصطفی صدیقی با نصرالله استانکزی استاد پوهنتون کابل و کارشناس امور بین المللی صحبت کرده و در آغاز ازش در مورد موقف افغانستان در رویارویی جاری تهران و ریاض پرسیده.
افغانستان میتونه از تجربه 14 سال گذشته خود برای حفظ ایرادت استفاده بکنه و به طور بسیار سریع و واضح باید به ریاض و تهران ایراد تفهیم بکنه که بر این بازی و بر این اختلافاتی که وجود داره افغانستان منافعش نمیبینه که وارد این بازی ها شوه اگر چنین تقاضا از جانب این پایتخت ها صورت بگیره. این کشورهای منطقه چرا با بازی میکنه؟ ما در حالت قرار داریم که مثلا پاکستان به طور بسیار طبیعی و سیستماتیک به این سیاستش در حمایت از عربستان سعودی قرار خواهد گرفت با نظر داشت رابطی که با او داره و واضح هست کشورهای دیگه همسایه ما مثل 5 کشور آسیای مرکزی که اینا به طور طبیعی چون با روسیه روابط استراتژیک دارن و روسیه روابط استراتژیک هم با تهران داره بسیار راحت ممکن است اونا در موضع ایران باشن حداقل از نظر معنوی و روحی. اما به هر صورت این به ثبات و خیر افغانستان نیست که به این جنگ یا به این رویارویی بین عربستان و ایران پالی یکی را بگیره. کشورهای منطقه با هر بازی که میکنه ما در اونمون فتح نیستیم که وارد این بازی شدیم.
ریاض و تهران دو رقیب شرق میانه در کشورهای مثل عراق، سوریه و یمن درگیر جنگ‌های اگر مستقیم نه نیابتی بودند. و نظر شما رهبران افغانستان با چه روش روی کرده میتونن از احتمال مبدل شدن افغانستان به چنین میدان میان عربستان سعودی و ایران جلوگیری بکنن؟
به این شکل نیست که در داخل افغانستان هر دوی کشورها یعنی هم عربستان سعودی و هم جمهوری اسلامی ایران قرارداران و متحدین خود را در سالهای بحران افغانستان در طول 3-4 دهه گذشته متاسفانه از نفوذ خوب هم برخوردار بوده. اما باید توجه داشت که باز هم تجربه ما نشان میده که رهبران سیاسی ما با وجودی که کوشش شده که اینا را در این قضایا 14 سال گذشته هم وارد این مکه بسازن و از اینا سوء استفاده بکنن و مردم تحریک کردن که وارد جنگ های قومی یا مذهبی شون، خوشبختانه تجربه نشان داده که اینا وارد اینمی جنگ و مبارزه نشده و ما امیدوار هستم که سیاسیون ما منافع افغانستان حفظ بکنن نه اینکه منافع محدود قومی و مذهبی و امثال از اینه و وارد این جنگ های نیابتی شود که به هیچ صورت به صلاح و خیر افغانستان نیست.
نصرالله ستانکزی کارشناس امور سیاسی افغان بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت داخلی افغانستان حملات راکتی نظامی های پاکستانی بر مناطق سرحدی کشور محکوم کرده و خواهان قطع حملات شده. سخنگوی وزارت داخلی امروز گفت که متاسفانه این حملات متوقف نشدن و هنوز هم جریان دارن. در این حال کارشناسای افغان میگن پاکستان با انجام چنین حملات میخواهد که خواستهای خود در نشست چهار جانبه بالای افغانستان تعمیل کنه. جاوید حسنزاده جزئیات داره.
در آستانه برگزاری نشست چهار جانبه در مورد صلح در اسلام آباد، وزارت داخلی افغانستان انتقاد می کند که نظامیان پاکستانی هنوز هم حملات راکتیشان را در امتداد خط دیورن بر خاک افغانستان ادامه می دهند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز سه شنبه در یک نشست خبری در کابل حملات راکتی پاکستان را با شدت محکوم کرده و خواهان قطع فوری آن گردید.
وزارت امور داخله راکت پراگنی های نظامیان پاکستان بالای مناطق نزدیک به خط دیورن شدیداً محکوم میکنه. با تاسف که از چند وقت به این طرف این راکت پراگنی های ادامه داشته بدون توقف. تقاضای ما هم این بوده تا این خودسری ها و اعمال غیر قانونی نظامیان پاکستان فوراً باید قطع شود.
این اظهارات در حال مطرح میگردد که قرار گزارشان نظامیان پاکستانی بر مناطق سرحدی ولسوالی گشته ولایت ننگرهار راکت پراگنی کرده و این کار نگرانی های را برانگیخته است. در گذشته نیز نظامیان پاکستانی چندین بار چنین حملات را بر مناطق سرحدی ولایت ننگرهار، کنر و شمار از مناطق سرحدی دیگر انجام داده که تلفات جانی و خسارات مالی را در پی داشته است. اما این بار انتقاد از راکت پراگنی های نظامیان پاکستانی در حال صورت می گیرد که اخیرا مقامات آن کشور از همکاری با پروسه صلح افغانستان سخن زدند. قرار است تا چند روز آینده نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و امریکا به خاطر بحث روی زمینه سازی گفتگوهای صلح در اسلام آباد برگزار گردد. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان می گوید گزارشاتشان را در خصوص حملات راکتی نظامیان پاکستان با وزارت خارجه و شورای امنیت ملی افغانستان شریک ساختند، اما مسئولان وزارت خارجه در این مورد ابراز نظر نکردند. از سوی دیگر کارشناسان افغان با توجه به برگزاری نشست چهار جانبه در اسلام آباد میگوید پاکستان با انجام این گونه حملات خود میخواهد امتیازگیری کرده و برخی خواستهای خود را بالای افغانستان تحمیل نماید. ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در این مورد میگوید
به این معنا راکتا که میخواهد پاکستان که دیگام زور نشان بده و آیت افغانی را در سر میز مذاکره عاجز بسازه و امتیازات خود را زیاد بگیره. در غیر از او یک تجاوز محض است که از سرحدات افغانستان به این طرف راکت به انسان کشته میشه، خانه خراب میشه، از لحاظ حقوق بین المللی من است.
آقای صافی میگوید این اعمال مسئولیت حقوقی و بین المللی داشته و باید قوت های امریکایی ناتو که در افغانستان همراه با سازمان ملل متحد حضور دارند باید از پاکستان بپرسند و افغانستان باید در این زمینه شکایتش را مطرح کند.
وزارت داخلی افغانستان در حال از ادامه حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی یک کشور سخن گفته که به دنبال حمله بر یک پایگاه قوای هند در پتانکوت، کنسولگری هند در مزار شریف هم مورد حمله مخالفین قرار گرفت. مقامات هندی گروه جیش محمد به دست داشتن در حمله بر پایگاه هوایی هند در پتانکوت متهم کردند، اما مسئولیت حمله را یک گروه دیگه موسوم به شورای متحد جهادی به دوش گرفته. همکارم ستار فروغ با احمد سعیدی یکی از کارشناسای افغان صحبت کرده و در آغاز ازش پرسیده که آیا این حملات سازمان یافته بودند؟
هماهنگ سازماندهی شده از طریق ادارات استخباراتی پاکستان به خاطر امتیاز طلبی و به خاطر ازی که ما یک نیروی منظم هستیم، حرکت حمله را داریم. شما یعنی دولت افغانستان شما با کسی مذاکره میکنین کو بسیار امتیاز داره.
سعیدی صاحب، در حالی که تلاش ها از طرف هند هم ادامه داره که روابطش با پاکستان بهبود پیدا بکنه و طوری که در جریان است صدر اعظم هند پس از سفر به کابل به پاکستان هم سفر کرد، چه فکر میکنین در چنین شرایط چی تاثیر میگذاره بالای وضعیت در منطقه؟
اونچه که من باور دارم پاکستان با فشارهای جامعه جهانی، فشارهای کشورهای منطقه، در سیاست ها خود در مورد افغانستان اندکی تغییر وارد کنه، اما در استراتژی خود در حال حاضر وارد نمیکنه. استراتژی را انتظار میکشه تا بهار. یعنی حال پاکستان در مقابل ما فیصلی، موسومی و تیک تاکی سیاست میکنه، نه استراتژی.
مقامات هندی گروه جیش محمد را به دست داشتن در حمله بر پایگاه هوایی قوای هند در پتانکوت متهم کرده. معلومات شما چی هست که این گروه چگونه یک گروه هست و مشخصا در کجا فعالیت دارد؟
ببینین، جیش محمد، حرکت المجاهدین، سرفروشان اسلام، لشکر طیبه که حال به نام جمعیت دعوه یاد میشه و گروه صلاح الدین ایوبی، اینا کسانی هستند که در کشمیر جنگ میکنن. جیش محمد مسعود اظهر رهبرش است که قبلا در زمان طالبان تیاره هند آوردن به قندهار شدن. اینا او دو گروه هستند. ولی گروه هایی که با افغانستان جنگ میکنن شما میدونید که کدام هست.
اتهامات بر پاکستان وارد است که از همین گروه ها حمایت میکنه و یا به نحو همین گروه ها در کنترل پاکستان قرار داشته. آیا فکر میکنین با توجه به وضعیت فعلی در منطقه این گروه ها از کنترل پاکستان خارج شده باشند؟
نه، من باور ندارم که کنترل پاکستان خارج باشند. نسبت به جیش محمد گروهی که فعالتر حافظ سعید است. گروه حافظ سعید که ثابت به نام لشکر طیبه بود، حال به نام جمعیت دعوه، او فعالتره. ولی مسعود اظهر هم فعال است در منطقه، صلاح الدین ایوبی هم فعال است، فخرروزی هم فعال است، گروه های دیگری دارند.
احمد سعیدی کارشناس امور سیاسی افغان بود که گفت پاکستان در مقابل افغانستان فصلی، موسمی و تکتیکی عمل می کنند، نه استراتژیکی. دیدبان حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته تا به زنای افغان حق شرکت در ملاقات پلان شده درباره پروسه صلح افغانستان بده. قرار است نماینده های افغانستان، پاکستان، امریکا و چین در این ملاقات شرکت کنند. این دیدار حدود یک هفته بعد در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار میشه. در این حال زنان افغان خواهان از این شدند که حقوق زنا نباید قربانی مذاکرات صلح با طالبان شود. جکبر احمدی جزئیات دارد.
هدف اصلی ملاقات روز دوشنبه آینده نماینده های افغانستان، پاکستان، امریکا و چین در اسلام آباد، اثرگیری گفتگوهای متوقف شده صلح افغانستان خوانده شده است. پیش از برگزاری این ملاقات، حکومت افغانستان با انتقاد سازمان دیدبان حقوق بشر مواجه شده است. هیتربار، محقق ارشد حقوق زن در این سازمان میگوید وعده های رئیس جمهور غنی در مورد شامل ساختن زنان در مذاکرات صلح تا هنوز عملی نشده است. در خبرنامه‌ای که دیدبان حقوق بشر به روز دوشنبه نشر کرد، به نقل از هیتربار همچنان گفته شده، ملاقات 11 جنوری یک فرصت کلیدی برای رئیس جمهور افغانستان است تا نشان بدهد که حکومتش واقعا متعهد به شرکت کامل زنان در مذاکرات آینده است. در این خبرنامه به یک تحقیق سال 2014 مؤسسه آکسفام هم اشاره شده است. در این تحقیق گفته شده بود که از سال 2005 تا 2014 میلادی 23 دور مذاکرات غیر رسمی میان حکومت افغانستان و طالبان برگزار شده که تنها در 2 دور مذاکرات زنان حضور داشتند. بر اساس خبرنامه در بحث ها میان مذاکره کننده های بین المللی و طالبان هیچ زن هرگز شرکت نکردند. ملاله شنوار مشاور امور اجتماعی ریاست جمهوری افغانستان است. او که در سال روان هجری شمسی در گفتگوهای غیر رسمی صلح با نماینده های طالبان در قطر شرکت کرده بود میگوید حضور زنان در پروسه صلح نباید سمبولیک باشد.
که در رسمی خبری که
حالا که گفتگوهای رسمی صورت میگیرد، اگر در این گفتگوها زنان حضور نداشته باشند، همین نگرانی ها باز هم به وجود خواهد آمد. به زنان باید ارزش واقعی داده شود، تنها ارزش سمبولیک برایشان قائل نشوند. برای جانب مقابل هم فهمانده شود که با حقوق زنان معامله صورت نمیگیرد. یعنی اگر جانب مقابل بگوید که ما حقوق زنان را نمیپذیریم، بنابراین این سال ناممکن است.
نخستین دور گفتگوهای رسمی صلح میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در جولای سال گذشته در مری پاکستان به میانجیگری حکومت آن کشور برگزار شد. اما پس از افشای خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر سابق گروه طالبان و حملات مرگبار در افغانستان که پاکستان به خاطرش مقصر دانسته شد، مذاکرات رسمی صلح متوقف شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنونده عزیز، در چند روز آخر تنش‌ها بین ایران و عربستان سعودی به سبب اعدام یک امام شیعه در عربستان به اوجش رسیده و حتی روابط دیپلماتیک میان دو کشور قطع شده. شما چی فکر میکنین که آیا این تنش‌ها مذاکرات صلح سوریه را متاثر خواهد ساخت؟ جواب این سوال از همکار ما را شما مشنوین.
با آنکه اقدامات عربستان سعودی یک مرحله تازه را در جنگ‌های فرقوی در سوریه آغاز کرده است، اما ریاض نگرانی‌های را به مورد دانست که گویا تنش‌های موجود بین عربستان سعودی و ایران بالای تلاش‌های صلح در سوریه تأثیر ناگوار خواهد داشت. یک گروه مشهور مخالفان رژیم سوریه روز دوشنبه از همه کشورهای عرب خواست که از عملکرد عربستان سعودی پیروی نموده روابط دیپلماتیکشان را با ایران قطع کنند. بحرین، امارات متحده عربی و سودان، سه متحد نزدیک عربستان سعودی، روابط دیپلماتیکشان را با تهران محدود ساخته و یا هم قطع کردند. کویت امروز گفت سفیرش را از تهران خواسته است و دولت سودان اعلان کرد که به دیپلماتان ایرانی در شهر خرطوم 2 هفته وقت داده است که از این کشور خارج شوند. بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا گفتند احتمال دارد قطع روابط دیپلماتیک بین ریاض و تهران جنگ‌های فرقوی را افزایش دهد که یک مانع در برابر تلاش‌های صلح در سوریه است. آنها همچنان گفتند که این تنش‌ها دامنه منازعات را در شرق میانه گسترش می‌دهد که ده‌ها سال دوام خواهد کرد و یک ضربه بالای تلاش‌های صلح خواهد بود. حکومت برابری شیعه ها در ایران از رژیم بشار الاسد حمایت می کند و نظام سلطنتی سنی عربستان سعودی هم حمایت از شورشیان را به عهده دارد که بر ضد رژیم سوریه می جنگند. ایالات متحده آمریکا، روسیه و سایر قدرت های جهانی که متحدان بین المللی این دو قدرت منطقوی به شمار می آیند، تلاش هایی را برای پیشبرد پروسه صلح سوریه آغاز کرده اند که از گذشته نیز با موانع جدی مقابل بوده است. عبدالله المعلمی سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل متحد با اشاره به تنش‌های اخیر در روابط عربستان با ایران روز دوشنبه گفت: چون ما در یمن و سوریه از پروسه صلح به طور جدی حمایت می‌کنیم، از جانب ما کدام تأثیر بالای این پروسه نخواهد داشت. عبدالله المعلمی گفته است عربستان سعودی در اجلاس آینده در مورد سوریه اشتراک خواهد کرد و با آنکه بالای نقش ایران در این پروسه شک دارد، آن را به خاطر ایران تحریم نخواهد کرد. سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل متحد می گوید قبل از قطع روابط با تهران هم ایران چندان از این پروسه حمایت نمی کرد و در مورد تلاش های صلح نظر مثبت نداشت. به گفته عبدالله المعلمی، ایران موقف منفی و مغرضانه را اتخاذ کرده است و تصور نمی کند که قطع روابط با این کشور از عملکرد ایران جلوگیری کند. این اظهارات در حال صورت می گیرد که استفان دی مستورا، فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه، مسافرتش را به تهران و ریاض آغاز کرده است تا مطمئن شود که تنش‌های موجود در روابط بین این دو کشور گفتگوهای صلح سوریه را زیانمند نخواهد ساخت که قرار است به تاریخ 25 جنوری سال جاری میلادی تدویر یابد.
با جنجال‌های سیاسی ایران و عربستان سعودی رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. من زرغون منگلستان زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیویتان روشن بانین و درست تا 30 ثانیه بعد رادیو آشنای صدای امریکا رو روی امواج رادیویی بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.